په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په باب اوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نویو ژمنو ته هیله من دی. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورته ورنه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو په اړه موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړی. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړی استازی به د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویجی انګو کلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبري وکړي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ښاغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته لاړ شي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبري وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره د افغانستان په اړه وغږېده. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبې په ورځ سوشما سواراج او محمد جواد ظریف په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د 2014 میلادي کال د مې په میاشت کې افغانستان، هند او ایران موافقه وکړه چې درې سره هیوادونه د چابهار بندر څخه استفاده کوي. د افغانستان د سولې په تړاو په وروستیو کې ایراني چارواکو وویل چې د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي او په راتلونکي کې به هم له طالبانو سره ورته غونډې وکړي. د افغانستان ولسمشر له خبریالانو سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې به د مداخلو مخه ونیسي. اشرف غني تیر ماښام په کابل کې د څلور دیرشو ولایتونو له یو شمېر آزادو خبریالانو سره د کتنې په مهال وویل
موږ نه غوښتل تاسو په کارو کې مداخله وکړو، مګر د نورو د مداخله مخه ما وظیفه ده چې ونیسم چې تاسو سره غرض ونیسم.
ولسمشر له خبریالانو غوښتل چې د خپلو امنیتي مسایلو په اړه خپل وړاندیزونه د ملي امنیت له سلاکار سره شریک کړي. په دې غونډه کې د حکومت ویاندویانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ دفتر نه د تیر میلادي کال په راپور کې څرګنده کړې ده چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 55% کې پیښې د حکومتي چارواکو له لوري شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووت چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورنه کړي. ډونالډ ترامپ له سناتور چک شومر او د استازو د جرګې له مشر نانسي پلوسي سره تر غونډې وروسته تېره شپه په ټویټر ولیکل دا غونډه همدا اوس پرېښوده او هغه بیخي د وخت ضایع کولو. ترامپ وایي مال دوی پوښتنه وکړه چې که زه هر څه سمدستي بیرته پرانیزم په دیرشو ورځو کې به څه پیښ شي، آیا تاسو به د امنیت د ټینګښت پلان چې پکې د دیوال یا د اوسپنې د موانعو جوړول هم شامل دي تصویب کړئ؟ نانسي راته وویل چې نه، ما هم ورسره خدای پاماني وکړه ځکه له دې پرته بله چاره نشته. شومر هم د سپینې ماڼۍ بهر خبرلان ته تر ډیره د دې غونډې یو ورته تصویر ورکړ. هغه وویل ترامپ له پالوسي پوښتنه وکړه چې تاسو زما له دیوال سره موافقه کوي. هغې ورته وویل نه، ترامپ سمدستي پاڅېد او ویې ویل نور د خبرو لپاره څه نه لرو او له غونډې ووت. ترامپ د دې دیوال د جوړېدو لپاره له کانګرس سره څه کم $6 میلیارد بودیجې غوښتنه کړې ده. د دغه دیوال پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله د تیر کال د ډسمبر له 1 رئیس یو شمېر فدرالي ادارې تر اوسه تړلې پاتې دي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو پر سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. د کیم جونګ اون دغه څرګندونې د چین او شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وروسته له هغې خبرې کړې چې کیم له پیکینګ څخه دوه ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله او بیرته په ځانګړي زغروال ریل ګاډي کې پیونګیانګ ته روان شو. دا په تیرو لسو میاشتو کې چین ته د هغه څلورم سفر دی. پیکینګ په نړۍ کې د پیونګیانګ د رژیم د څو محدودو متحدینو یو دی. کیم د لومړي ځل لپاره له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د تیر کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې کتلی وو او د دوی ترمنځ د دوهمې کتنې نیټه او ځای تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د چیني دولتي رسنۍ د خبر له مخې شي کیم ته ویلي چې پیکینګ له ترامپ سره د شمالي کوریا د مشر د بلې کتنې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې په سوریه کې د سولې لپاره د هڅو د همغږي کولو په اړه موافقه وکړه. کرملین وویل دواړو مشرانو څرګنده کړه چې په اوږد مهال کې د سوریې د بحران د هواري لپاره د له ملګرو ملتونو سره په نږدې همغږي سیاسي پروسې ته پراختیا ورکړل شي. مرکل او پوتین دغه راز د سوریې د نوي اساسي قانون د تصویب لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو هم بحث وکړ. وبخی د نوی اساسي قانون د تدوین لپاره د یو کمیټې پر جوړولو هم بحث وکړ. دواړه مشران د سوریې په اړه ورسره هغه خبرې کوي چې لدې هواره د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان یو ابهام رامنځته کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دسمبر په 19 اعلان وکړ چې داعش په سوریه کې ځپل شوی او ټول امریکایي سرتیري بیرته خپل هیواد ته ستنوي. خو د هغه د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د جنوري په 6 وویل چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړه په دې پورې تړلې چې ترکیه د دې ډاډ ورکړي چې په سوریه کې به پر هغو کورد ملیشو چې امریکایي ملاتړ کوي بریدونه نه کوي. د سوریه په اړه یو بل خبر وايي د سوریه حکومت غواړي د هیواد په شمال کې کوردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. د دغو دوو ډلو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغې تماسونه ټینګ شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ لکه څنګه چې مخکې وویل تیره میاشت اعلان کړه چې خپل پوځیان به د سوریې له شماله وباسي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون په دمشق کې د خبری غونډې په مهال په دې برخه کې د روسیې ستاینه وکړه.
نحن نشكر الدور الذي يقوم به الاصدقاء الروس في هذا المجال.
موږ له خپل روسي دوستانو د دوی د ونډې له عمله په دې برخه کې مننه کوو. د دوی نقش مثبت او په خیر دی. دا هڅې له هغو وړاندیزونو سره سر خوري چې د سوریې دولت د نړیوالو قوانینو په رڼا کې د سوریې د مځکنۍ بشپړتیا او د خلکو د حفاظت لپاره کوي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې اوس په کوردانو پورې تړلې چې تر څه بریده د سوریې یووالی او مځکنۍ بشپړتیا ته ژمن پاتې کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې دا ځینې نور خبرونه غواړي به هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د کڅنګ چې خبرونه په پایل کې مو ول خبرونه ډېر برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو او په دې لنډه خبري برخه کې به هم د اصول په افغانستان کې اصول د ورستوي هڅو حال درکو. د افغانستان د سولې د عالي شورا له جګپوړي چارواکي سره له جګپوړي پلاوي سره په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو نوې ژمنې کړې دي. د پلاوي مشر محمد عمر داود ځای په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت دریز یو شوی دی. خو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي دې خوشبیني ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوي د پاکستان نویو ژمنو ته هیله مند دی. تمره چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داود زین نن هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبري وکړي. د سولې د عالي شورا ویاند احسان طاهری له اسلام آباد په ټلیفون ازادي رادیو ته وویل چې ځینې ژمنې مو تر اوسه تر لاسه کړې دي. د دې ملاتړ وشو چې موږ ژر د افغانستان د سولې د خبرو د پیلېدو کارونه تنظیم کړو او څرنګه کولای شو چې د افغانستان او پاکستان جاید عالمان ګډه غونډه جوړه کړي چې پخوا پاکستان د دې غونډې په ترسره کېدو کې د همکارۍ ژمنه کړې وه او په دې برخو کې چې کومې ژمنې له موږ سره وکړې موږ پر دې ټینګار وکړ چې عملي ګامونه دې واخیستل شي. ښاغلی طاهری زیاته کړه چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان له جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره د لیدنو کتنو پر مهال موافقه وشوه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د دواړو هیوادو د علماو غونډه په پاکستان کې ژر تر ژره جوړ شي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان سردی اعظم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې مشهله من کړی یو. موږ ډیر هیله من یو. موږ ټول هغه سمې نقش نشانی په اسلام آباد کې وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکارۍ کې هیڅ راز شک نه وینو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی د شاغلي داوزي خوشبینی ته د شک په سترګه ګوري.
دا ډېر خوشبینانه چې وایي چې د پاکستان د پاوز او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقاً په باندې اعتماد کوو. دا دې معنا لري چې د پاکستان په لوی ستراتیژیو کې په یو ځلې د افغانستان په اعتماد تغییر راغلی. هغه په داسې حال کې ده چې پاکستان خپلې محاسبې لري، د کابل دینی مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژیکه لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې په کابل کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر اسلام‌آباد پورې تړلي یا حداقل اسلام‌آباد ته مزاحمت ونه کړي. او په پایله کې پاکستانیان غواړي چې ټوله دنیا افغانستان ته د پاکستان له عینکو وګوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به سبا د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته کابل ته ستون شي.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالې ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت و تکلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
نن د ازادۍ په څپو کې په اونیزې خپرونه کې بیا هم د سولې روانې هڅې څیړو. ومرودل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او دغه راز د سولې لپاره د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی پاکستان کې دی. نن هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کوي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد هم د پاکستان د سیال هند کې دی او له هندي چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. دا هغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ پکې برخه واخلئ. په دې پروګرام کې خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې موږ یې د پروګرام ته رامبولو. مخلې دې چې موسیقي ته ور ورسیږي بیا هم د افغانستان په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زی ته به غوږ شو.
واشنگتن پوست په مقاله کې د امریکا د ولسمشر پر دې پلان بحث کړی چې غواړي په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر کم کړي. پوست لیکلی د امریکا پوز د دې هیواد د تاریخ په تر ټولو وژده جګړه کې راګیردی او په داسې وخت کې چې د عسکرو پر کمولو غور کوي په ټولو جګړیزو فعالیتونو کې شکیل دی. د سپینې ماڼۍ دوه چارواکو پوست ته ویلي چې ترامپ په نهایت کې له افغانستانه د ټولو عسکرو د ایستلو غوښتونکی دی، خو دا ګړی شاید تر وزرو کم شمیر عسکر وایستل شي. د پوست په لیکنه د ترامپ پوځي سلاکارانو هغه ته قناعت ورکړی چې په دې وخت کې په تدریجي ډول او د کم شمیر عسکرو ایستل غوره ده، خو چارواکو ویلي چې وروستۍ پریکړه نه ده معلومه او حتی ممکنه ده چې ترامپ په یو وخت کې د ټولو عسکرو د ایستلو امر وکړي. ترامپ ته نږدې سړي سناتور لنزي ګرام ویلي چې ولسمشر په افغانستان کې د امریکایي قواو د پرمختګ له څرنګوالي ډېر سخت خواشینی دی، خو لنزي ګرام هم ویلي چې په یو وار له افغانستانه د امریکا وتل به د یو بحران معنی ولري. پوست امریکا د سمندري قواو د قومندان د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې د مشر او په افغانستان کې د امریکایي قواو د مشر له خلې لیکلي چې تر اوسه د ځواکونو د کمولو امر نه دی ورته شوی. ورسپانې له تلو تلویزیون سره د جنرال سکاټ میلر دا خبره چې حتی که په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو امر ورته وشي امریکا به د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره وي بیا خبره کړې ده. د امریکا د پوځ یو متقاعد ډګروال چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې برخه درلوده پوست ته ویلي امریکایي چارواکو ته شایي چې د عسکرو د ایستلو پلان بیرته کڅوړې ته واچوي ځکه مذاکرو ته زیان رسولی سي. هغه ویلي یوازې هغه وخت چې طالبان د مذاکرو موافقه وکړي پر دې پلان غور کېدلی سي. اتلانتیک خبرونه هم پر ورته مسله خو تر دې سرلیک لاندې چې امریکا عملا له سوریې او افغانستانه نه وځي مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې بیا هم د ډونالد ترامپ د پلان او د مخالفتونو لامل د امریکا د دفاع د وزارت څخه د جماعتیست د داعش پر ضد د عملیاتو د مشر او د پینټاګون د درستیزوال استعفا ته اشاره شوی، خو وايي داسې کسان هم شته چې دا پلان یې ستایلی دی. د بیلګې په ډول سیاسي لیکوال رابرټ کپلان نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا جګړه هغه بیکاره هډوکی دی چې باید ایسته شي. د اټلانتیک خبرونه د دې مقالې د لیکوال په باور د ترامپ د پریکړې مخالفانه موافقان یوازې یو مشترک ټکی لري.